السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنجشنبه د 1404 لمریز کال د زمري درویشتمه نیټه ده چې د 2025 کال د اګست له 14 نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې ګڼ موضوعات لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی ده چې نن د هرات د پاشدان د اوبو بند رسمن افتتاح سي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت دخوا رسنیو ته په استولي بلندلیک کې راغلی دی چې د پاشدان د اوبو بند او د برښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانیستل سي. د پاشدان بند د هرات له ښاره ختیځ لور ته په 25 کیلومتری کې دی. دا بند 4 متره لوړوالی لري او د 450 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگاواټ برښنا به تولید کړي او شاوخوا 14,000 هکټار ځمکه به خړوب کړي. د پاشتان د بند د جوړېدو چارې په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل سوي وې چې بیا د جګړو له امله یې کله چارې مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه بشپړه سول. افغانستان او قرغیزستان اقتصادي او د سوداګریز همکاري دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د قرغیزستان جمهوریت د اقتصاد او سوداګرۍ وزارت ترمنځ دا موافقه د قرغیزستان پلازمېنې بشکیک ته د دغه وزارت د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د سفر په جریان کې وسوه. د راپورونو له مخې د دوه اړخیزې سوداګرۍ د تسهیل تر څنګ قرغیزستان ژمنه کړې چې سوداګریزې ویزې به اسانه کړي، بانکي اړیکې به ښې کړي او د افغان سوداګرو لپاره به د ترانسپورت لارې اسانه کړي. مخکې تر دې قرغیزستان 6 طالبان د ترهګری سازمان له لیسته څخه لرې کړل. د دې تر څنګ په منځنۍ آسیا هیوادونو کې ترکمنستان له افغانستان سره د ګازو د پایپ لاین پر یوه لویه پروژه کار بیا پیل کړی دی او ازبکستان په اګست میاشت کې له کابل سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوړپوړي غړي علي وزیر د ازادۍ غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال د اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه توقیف کېدی. په اعلامیه کې زیاته سوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندې دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر پر ده بې ځایه قضیه ثبت سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2006 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اګست په 3 نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نښتې تور پورې سوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راولپنډۍ بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په هب کې بندي سو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پولیسو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کېږي. دی تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل سوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډیره قرباني ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د سولې د منځګړیتوب هڅو ته زیان واړوي، دا کار به د مسکو لپاره سختې پایلې ولري. ترامپ همداراز ویلي چې د جمعې په ورځ په الاسکا کې د پوتین سره د ده غونډه ممکن د اوکراین د ولسمشر سره تر بلې غونډې وروسته وي. تمه کېږي په دې غونډه کې به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په اړه بحث وسي. ښاغلي ترامپ د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې دا پایلې مشخصې نه کړې، خو مخکې یې خبرداری ورکړی و چې که په الاسکا کې خبرې ناکامې سي په روسیا د اقتصادي بندیزونو احتمال سته. د اروپایي ټولنې او اوکراین مشرانو د چهارشنبې په ورځ له ډونالد ترامپ سره په یو مجازي غونډه کې ټینګار وکړ چې کیف باید د اوربند یا ځکنیو مسئلو په اړه له روسیې سره په هر ډول خبرو اترو کې په مستقیم ډول ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کېږي چې روسیه به د اوکراین او اروپا له غوښتنو سره په کلکه مقاومت وکړي. د خبرونو پای تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې به واوري: د د خړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو ستنیدو او لپلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار له سخت فشار سره مخ شوی دی. موږ له ستنوسي او کډوالو سره هم خبرې کړې دي چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
شوخ څلويخ پر زمخ کې داسې وشول چې کور ته می هیڅ هم دانو لکور خار ته ولاړم خو کار مې پیدا نه کړ.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو د خوا د بشری حقوقو په د پراخ سرغړاونو یادونه کړې ده. په دې اړه مو له کارپو امیر ګران سره خبرې کړې دي.
طالبانو د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړاونه کوي، انساني حقوقو ته احترام نه لري او دای نه دي مراد کړی.
او روسیه ویلی چې د اوکراین د جګړې په اړه د دوی دریض د تیر کال راهیسې نه دی بدل سوی. د دوغو او نورو راپورونو اوریدو ته له آزادی رادیو سره اوسی.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د خړو نړیوال پروګرام د پی اف پی وای د کډوالو ستنیدو د او لپلو د خلکو د اوشتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار زیربناوی او عامه خدمتونه سخت له فشار سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې له دې امله زیانګالو ډلو په ځانګړې توګه هغه کارګران ته چې ورځنۍ مزدوریانې کوي د کار موندنې سیالۍ نوره هم سخته سوې ده او د ژوند لګښتونه یې لوړ سوي دي. یو شمیر دغه کارګرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډیر زحمت باندې کار پیدا کوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای د کډوالو ستنیدنې او لپلو د خلکو د اوښتلو زیاتېدنې د زیانګالو ډلو په ځانګړي ډول هغوی ته چې ورځني مزدوریانې کوي د کار موندلو سیالي نوره هم سخته کړې او د ژوند لګښتونه یې لوړ شوي دي. د سازمان په خپل میاشتني راپور کې چې جولای میاشت کې د افغانستان د بازار وضعیت په نوم یې د چهارشنبې په ورځ د اګست پر 14 خپور کړی ټینګار کړی چې د موسو پر بازارونو زیربناوو او عامه خدمتونو اضافي فشار راوړی دی. ورته وخت کې اوشمیر دغه کارګران چې په ورځنی مزدوري کار کوي وای په ډیر زحمت کار پیدا کوي. د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکی چې وینه غوښتنو می پر راپور کې واخیستل شي او د خپل کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره لاسي کراچۍ چلوي. ازادي راډیو ته وویل
شوخه څلويخ پر زمخ کې داسې وشول چې کور ته می هیڅ هم دانو نه کور خار ته ولاړم خو کار می پیدا نه کړ. همداسې بیرته تش لاس راغلم. ماشومان شاړي شور کې یو همداسې ویده کی مجبور یم شه وی و کولم او وی سبب ان شاء الله ټو ډی در تراو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلی چې د افغانستان اقتصاد منځنی وده خي خود مالی سرچینو د کمالي د بهرنیو او بشري مرستو د راکمیدو پراخ بیروزګاری جوړښتي ضعف او د خوړو او تیلو د بیو د لوړیدو لستونزو سره مخ دي. راپور وایي چې د خوړو د بیې راټیټېدو بهیر په افغانستان کې تقریبا درېدلی خو د خوړو پرته نورو توکو انفلاسیون زیات شوی چې زیاته برخه یې د کورونو د لګښتونو د زیاتوالي له امله ده. د راپور په وینا د بدلونونو د اقتصادي فشارونو هغه زیاتوالی څرګندوي چې ورورو د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو ډلو د پیرلو ځواک کموي. د پی اف پی زیاته کړې ده چې افغانستان د خوراکي توکو او تیلو وارداتو ته اړ دی، نړیوالې بیې او د اسعارو د نرخ بدلون یې اغېزمنوي. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2015 کال په جولای کې یو امریکایي ډالر په اوسط ډول په 9.5 افغانۍ بدل شوی او د افغانۍ ارزښت دوه کلونو مخکې په پرتله په اوسط ډول 2% لوړ شوې. خو په ټکو کې سیاسي بې ثباتي او د مرستو د بهیر ګډوډي لا هم دوګد مهاله ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د اګست په 6 ویلي و چې سږ کال تر اوسه له 2.1 میلیونو زیات افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د میشتېدو پروګرام یا یو ان هبیتات مشر ویلي چې د ستنیدونکو کډوالو بیرته متقامیدل یوازې هغه مهال بریالی کیدی شي چې د یوې همغږي او منظمې تګلارې له مخې او د سیمیزو حالاتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. استیفان لوس 15 ورځې مخکې په یو ویډیوي بیان کې وویل چې مواردو کې د ملکیت له حق سره مناسب کور د اوبو او روغتیا په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د دایمي عاید فرصتونو برابرول شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم تازه ویلي چې د کډوالو پراخې ستنیدنې د افغانستان د کار په بازار نور هم فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې زیاتې کړې دي.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادۍ رادیو اوري د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. د طالبانو د بیا وخت رسیدو د څلورم کال د پوره کېدو په مناسبت باندې دغه راپور خپور کړی دی. نور په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وخت تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2024 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څرګندل شوی او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویپاڼ خپور شوی، پکې پر خزو د سختو محدودیتونو خپل سرو نیونو او د اتباو او د بیان د ازادي اړوند د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه شوی. په راپور کې راغلی چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقوقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي د دغه قانون لمخې د ټولو افغانانو په ځنګړي ډول د خزو اونجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوی. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې خزي ځپلي بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې چې نړیواله باید جواب ورکولو ته اړ کړي. د خزو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل
4 سال تمام است چې این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړی دي. خزي او نارینه یې له هر ډول حقونو به برخې کړی دي. خلک وښنی بیگونه کسان زندانی کوي، په خزو نارینه ظلم کوي، فقر او بیوزلی زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان له نړیوالو باج اخلي او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
تمامي 4 سال نظارهګر بود.
د بشري حقوقو بل فعال یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ لامل یې خپل سری نیونې او توقیفونه لا زیات شول. نو موږ یې ازادي راډیو ته وویل
د سرسې دخترون به موزه
لنجونو د هر ډول سکرو او لخصو د کار حق اخیستل شوی. خزې له سیاسي او ټولنیز ډګر لري کړل شوې دي. خپل سری نیونې او شکنجه زیاتې شوې ده. بیان په ازادۍ محدودیت دوام پیدا کړو او د غرض خلک له خپل هر ډول حقونو به برخې شو. د غرض مذهبي او قومي لګکی وځپل شو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملی بندیزونه زیات کړي.
قرار گرفتند
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو لوري خپل سر او توقيفونو ته اشاره شوی. په کراغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځنګړي ډول هغه کسان چې د خزو د حقونو فعالان او خبريالان دی او په دغه ډلې نیوکه کوي نسی زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو دایش خراسان اڅانګي ګنشمیر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوریت حکومت سره کار کړی وو. پر راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د دغه ډول وژنو مسولیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادي محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوی او راغلی چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبريالانې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره تاوتریخوالی کړی دی. د راپور پټکو په تیر 2024 کال کې د رسنیو آزادۍ د سرغړونې له یو سل اتیا زیاتې قضیې ثبت شوې او د طالبانو د کلک سانسور لامل انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوې دي. په راپور کې د شکنجه او فزیکی سزاګانو په اړه هم ویل شوی راغلی چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک ادامه ویو په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو لوري د بدني سزاګانو له 316 ډېری قضیې ثبت شوې چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغیزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپل رسمي اعلامیو خلاف په خپل لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور پټکو په 2023 کال کې د غډلې له 320 ډیر ماشومان د خپل جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوی چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه د 10 او 13 کلونو ترمنځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد د دغه راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړي. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو